د ژوند رنگونه.
درنو او خوګو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې ز سلطان محمد سرور په خدمت کې يم. د خبرونه د شفیق احیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د زراعتي ستونزو د حل د لارو چارو په اړه خپل میلمه انجینر مسعود شاه احمدی صاحب سره چې د زراعت په خوانی استاد یې خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز حاصلات 50% کې کم شوي دي. یوناما دا خبره د تیرې سهشنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده. حاصلات اوس 50% کې کم شي. په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي او ترې ګالي. استاد احمدی ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړه او زموږ میلمه است. مهربان یست استاد احمدی.
السلام علیکم. خدای جان زما جاوړی.
بله بله تاسو غاکسته مهرباني.
دا هر څه تر مخه سلامونه ونی کلی تاسو تاسو دردام کارانو ټول اوریدونکو مې کوم چې یو کې جوړ او غوږ به اس بالکل کوم موضوع چې تاسو نن وړاندې کړی د دې موضوع باندې د افغانستان کې په خاصه توګه د اقلیم بدلون چې سر کال د نور کلونو په پرتله اقلیم ډیر زیات بدلون کړی دی. حتی د پسرلی په جریان کې کله به هوا یخه سوله کله به ګرمه سول چې دا پر کښتونه ډیر منفي اثر درلودي او د حاصلات په کمښت کې مثبت رول درلودي. ځکه د پسرلی په جریان کې کله چې غنم وده کوي د ودې په جریان کې پر غنمو چې کله ډیره ګرمي راله یا هوا ګرمه سوله اقلیم بدلون ومومي په دا صورت کې غنم د تخوالي مرحلې ته لاړه چې دا نه ته خپل او وجه جر راويستله چې دا خپل پر غنم باندې ډېر منفي اثر وکړي او د غنم فاصلات کې ډېر کمښت رامنځته شو. کروندګر دا فکر کوي چې د دې ستونزه یوازې د تخم یا کودونو څخه د ولې غټ مشکل سشتال د اقلیمي بدلونو دا راته څنګه نور مختلف مسائل دي چې هغه وبو کمښت دی په افغانستان کې ورته تربلې ترمځکې لاندې وبچې دي هغه ورته تربلې پر کمېدو دي او ښته روان دي ځکه ټول ولسوالۍ او ولایتونه کې کروندګر کوشش کوي چې ورته تربلې برمې زیاتې ووهي او د برمو وحل د مځکې د پاره داسې دي لکه غلبېل کوي د مځکې سره سره کول دي او د مځکې لاندې هغه ذخیروي وبچې پاتې وي هغه راباسي او هغه مصرفوي. دا حتی مشکل کله دی توای چې تاسو راتلئ چې نسلونو د پاره هم څنګه پرېږدې او دا وبځه کوي د دې شبدل چې دی هغه موږ وار وار دی توایلې دی چې تاسو کوشش وکړي چې د ډریپ سیستم څخه کار واخلي ولی متاسفانه په ځینې باغونو یا کښتونو کې د لسکونو خنیوالې د یوې خنیوالې تر لسکونو فرې برمه موجودیت ادا چې باغونه او کښتونه ست چې 15 برمه لس برمه شل برمه حتی نڅلويش برمه لا مخبل او ریدلې دي او 15 مې په باغ کې لیدلې دي چې 15 برمه موجود وي چې دا خپل د غسمې او بکموي او ډیر دوبه په سپما کې غیر منظم رول لري. نو کوشش باید وسی چې پراتلون کې ټول هغه کسان چې د کښتونو او باغونو سره کار لري باید د ډریپ سیستم څخه کار واخلي او بل دوبونه منظم استعمال کړي چې کروندګرو ته زیاتره وخت زیاتې اوبه په لاس ورسي یا دوبو د کمښت سره مخ شي او یا هم زیاتې اوبه په لاس ورسي په هغه صورت کې دی نباتات ته په غیر منظمه توګه اوبه ورکوي چې دوبو ورکول د نباتات لپاره د ستمن تمامي خپل مسائل لري دا موږ به پر اساس رول لري ځکه د وبوز چې دی هغه د امداز لپاره یو د مسائل از اوبر کمالی د افات لپاره سازه نو کچيري کروندګر کښتونه ته لږه باور کې هغه به د افات شکار کیږي او کزيات یو باور کې د امراض شکار کیږي به نو کوشش باید وسی چې اوبه په منظمه توګه په مسلکي توګه او په داسې طریقه سره ورسول شي چې هغه کښتونه ته زیان ونه رسوي درېم د خاورې شنه په بکره زه فکر کوم چې کوشش کوي چې خپل خاورې همزه کې اس توګه کولبه کې شاسر سره چې کولبه توایي یعنی د نو تاسو او په لري کولبه کوي چې په دا صورت کې زیاتره وخت ځکه زیاتې حکومت نشي جذبولای او ساتلې نو البته تخمونه هم شته کې یا شاتلات نور کوي او یا هم خپل رشیر نه فراخوي نو په هغه صورت کې دا اصله تمش کې ډېر منفي رول لري مثبت رول لري چې هغه مثلا اصلات کمیږي
مننه
او بل د تخمونو منظم کرل دي دوی ته د تخمونو مناسب وختونه نه یو معلوم اندازې او طریقې نه یو معلومي ځینې کروندګر تر حد زیات تخمونه کوي مثلا په یو کښت کې مثلا د کیلو په حساب درې یا څلور کیلو کښت ستارت کوي دی هغه لس کیلو یا اته کیلو کوي یا د منکټ پر اساس اوس د غنمو کړ دی مثلا درې یا څلور کیلو غنم دغه څلور منه غنم ستارت کوي ولیدی را ولادي شپږمن او ومن غنم ډیر ګڼ کړي چې د ګڼې کړنې یو منفي پایله ده چې هغه د اصلات په کمښت کې مثبت رول لري د غنمو وږې کوچنی راځي او هم د غدانې کوچنی راځي او حاصلات کمیږي دا یوازې په غنمو کې نه ولې په هر کښت کې کچیر ډیر ګڼ کړنه وسی هغه پر اصلاتو منفي رول لري او د مرزونه او افتونو پر وخت نه کنټرول تر ټولو اساسي مشکل دی چې کروندګر ته امراض او آفات تر خپل وخت نه کمیږي دی کوشش کوي هغه وخت دوا پاشي وکي چې هغه وخت د دې کښتونه ټوله متضرر شوی یا آفات ډیر سخت عمله پر کړی یا امراض ډیر سخت عمله کړی نو په هغه صورت کې د بازار ته ځي د امراض او آفات ځنې دواوی راوړل تر کښتونه پاشي چې په دغه وختونو کې موږ د ایتوالې چې په دغه شدید حالت کې کچیر ته د واپښی مو کوي دا د هغه مریض پر رقم دی چې هغه په هسپتال کې د کوما په حالت کې او تاسو هغه ته دوا ورکوي ولې نه کوي چې مخه د واپښی وکړي درمخه د واپښی دا ګټه لري چې امراض او آفات زموږ ساجن د برابرۍ شي او بل آفات او امراض چندانی وده نه شي کولای نو په هغه صورت کې مهمه ده چې هر کروندګر د یو وار څخه تر درې وارې تر مخه د دې چې مرز او آفت پیښې باید دوا پښه وکي او نو دا قبل بدبختی چې دا هغه دا ده چې حتی زیاتره دکانداران یا هغه کسان په دې برخه کې دوا فروشي کوي یا زهر فروشي دي ته خو موږ اصلا د آفت او امراض به دا کنټرولون کې دوا چې دې ته موږ زهر وایو د دغه زهر په استعمال سره خواص او د شانو نه پېږې هتا کروندګر ته وایي چې تاسو د راس خپل په خوشاله د دوا یو ځای یعنی په دکان کې دوا پرته چې کله کروندګر هغه خوښوي نو اټکلی راخلي بیا یې کاروي یا دې دا په استعمال نه پېږې طریقې او اندازې نور ته معلومي غیر مسلکي طریقې او اندازې ورته وایي چې هغه تر سره هم کوم ته ډېر غټ ځان رسیږي د مسلکانو مشورې نه منل زیاتره کروندګر تل به هڅه کوي چې ځان تر مسلکانو بالا وبولي ان دې کله کله مسلکانو ته وایي چې موږ تر تاسو ډیره تجربه لرو تاسو خو یوازې د کتاب د مخه یو څه ویلې دي نور په شتاد نه خلاصېږي ولی اوس په خواني مسلکان نه دي مسلکان اوس عملا کارونه کوي تجربه تر لاسه کوي او کوشش کوي چې دا سره مینس کې چې هغه د بزګر او هیواد په ګټه تمام شي نو پر ټول کروندګر مې دا ژغ دی چې تاینده کې باید د مسلکانو سره مشورې وکړي بیا ځکه چې په صد باورې مې کچیر دی ته خپل په صد غوښنه رسېږي اټیا په صد او یا په صد ګټه خو باید موږ مسلکي د لاندې ورور رسېږي چې هغه دې د کښتونو په ټولار سوالې تامن تکوي خپل مشکل دا دی په افغانستان کې د سپینې سرې او د تورې سرې باندې خې زیاتې ولې په نور پر مختلفو وادونو کې هیڅ کله د تور او سینم بار زیات نه کاریږي دا د سدې لکه یو څوک چې زیاته بوره یا زیاته مالګه وخوري هغه د په وجود کې بې نظمی را منځته کوي او د انټاګونیزم وايي کله چې شی زیاتیږي یا عنصر زیاتیږي په یو بل عنصر کمیږي، نو دلته انټوجنستي عملیه رامنځته کیږي، هغه مشکلات پېښوي. مثلا زه دې ته مثال ورکوم، کله چې دوی په نمبرونه زیات کاروي په دغه صورت کې یو انټوجنستي ضد نقص عمل رامنځته کیږي چې هغه د کلسیم کمښت رامنځته کیږي. او زموږ کاروند حتی د کلسیم په یژنه او د کلسیم په استعمال نه پوهیږي، او کلسیم لپاره دونه اساسي عنصر دی چې د ټولو بوټو حجروي ویش، د میوې نیول، د میوې کیفیت سمول، د میوې غټول په کلسیم پر اړه لري. کله چې دی زیات سپین سره کار کې د بوټي یا ونې شنه برخه زیاتیږي، ولې پر حاصلاتو ډیر منفي رول لري، نو دی خپل تور کود یا تور سره کار کې چې دی پیور توای په هغه کې سره نایتروجن موجود وي، بیا کله دا هغه سربیره په سپینه سره کار کې چې یوریا ورته وایي شپږ څلوېښت فیصد هغه ده چې دا ډېره غټه بې نظمي رامنځته کوي. ولې په نورو نړیوالو هېوادونو کې انتقاوي کاریږي؟ انتقا هغه کودونه یا غذایي مواد چې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم درې سره عناصر پکې موجود دي، اوس د هغو فیصدې هم ثابتې وي. اوس جاپان دی په خپل ټولو کښتونو کې لس فیصد انتقاوي کاروي، عمومي باغونو او کښتونو ته چاغه لس فیصد نایتروجن، لس فیصد فاسفورس او لس پوتاشیم دی. ولې په افغانستان کې بیا هم بزګر دا فیصد نه خوښي؟ دوی کوشش کوي چې زیاتې چیزي او ډېرې فیصدي والا انتقاوي یا نور کښتونه کار کړي، چې اوس مروجه په افغانستان کې شل شل فیصده انتقاوي نایتروجن هم شل فیصده دی، فاسفورس هم شل دی، او پوتاشیم هم شل فیصده دی. کومه بې نظمي رامنځته کوي، او بیا دوی ته د خپلو کښتونو باغونو اړوند د عمر مطابق، د کښت مطابق، د حاصلاتو مطابق او د تیرې تاریخچې مطابق د مځکو هغه غذایي موادو اندازه نه معلومیږي چې په کومه اندازه څه رقم او څو وارې دغه کودونه یا غذایي مواد ورکول شي. ولې د دې ټوله کارونه اټکلي دي او آن موږ خو بزګر زیات کله چې دوی د خپلو باغونو
مننن احمد صاحب له جامع معلومات نه وړاندې خبرونه کې د مګه مخاطبانو پوښتنه را لګلې دي، هغه به واخلو. خو تر کرستاسو اجازه وي یو اعلان، یو اعلان خبرو بیرته راځو ګراګرزو خبرونه ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اړیدونکو، تاسو د ژوند رنگونه اونیز خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د زراعت ستونزو د حل په لارو چارو له انجینر مسعود شاه احمدی صاحب د زراعت پخوانی استاد سره غږیږو. استاد، ما تاسو خبرو ته معلوماتو ته په غور غوږ نیولې وو. تاسو وفرمایل چې کچیر نباتاتو ته یا ونو ته ډیر اوبو هم ورکړل سي تاوان کوي، او که کمی هم تاوان کوي. ورسته زما پوښتنه دا ده چې مثلا درې نباتات واخلو، غنم، اوربشې یا د انګورو تاکونه، دغه هر یو په کوم وخت کې څومره اوبو غواړي استاد؟
د اوبو اندازې هیڅوک تخمیني نه شي ویلی د کښتونو دپاره، ځکه د مځکو او د خاورو کیفیت فرق کوي. په دې کې موږ تل چې لوم خاورې لرو، سنګې لوم لرو او کلې لوم لرو، چې هغه مختلفې اندازې سره اوبه جذبوي. نو دا که چیرې موږ ژور ځو، باید د هر مځکې ټیسټ وسي، د مځکې یا د خاورې هغه ذرات باید معلوم شي، بیا د اوبو اندازه ورته تعینېږي چې څومره اوبه باید ورکول شي. موږ کروندګرو ته یو اسانه لار ورښیې، کله چې دوی کښت اوبه ورکړي، بیا باید هغه د څو ورځو پورې هره ورځ ګوري. په دغه خاوره باید په مټ کې راواخلي شي، ټینګه مټ کې، چې چې کله دا ولار چې لکه خاوره کچیر مټ پاتس ول نو په دې صورت کې مزکو به نه غواړي او به لري او کچیر د خاوره ورجه دل دی باید پوڅی چې په څوا مورز باید زو به ورکم نو دا دی دا ولې پلا تجربه ده لپاره چې ډیر اسانه تجربه ده او هر څوک کولای شي د یوې خطر پنځه ورځې پرې هاته دنځي کې په لس ورځې کې دا خپل نتیجه معلوموي چې کروندګر کولای شي په اسانۍ سره خپل کښتونه کې معلومه کړي دا د اوبو اندازه چې دا هغه په دغه طریقه ډیر اسانه معلومیږي او تاسو کولای شئ په دې خاطر مې دا طریقه بیان کړل چې هر څوک کولای شي د دې څخه اسانه استفاده وکړي.
ډیر علي استاد د څه نه کیږي چې مثلا کچېره سړی یو نبات وګوري ویني چې پانی مړاوي دي پانی ژیړ دي نو د فتن د تګې دی یا باید ضرور ورته ورسول سی دا نه خدا کېدای شي کنه
هغه علائم معلومیږي دلته فیزیولوژي د نباتاتو عموما هغه چاته معلومیږي چې هغه مسلکي کچیر دغه مړاوي کېدل د اوبو څخه وي خو هغه ته د اوبو توصیه کیږي او کچیر د غذایي مواد کوي غذایي مواد ورته توصیه کیږي او هغه هم داسې مرتب ډول سره داسې ژر باید ور نه کول شي او کچیر دا مړاوي کېدل د امراض یا آفات څخه وي هغه علائم فوراً تر هغه بوټي معلومیږي نو مسلکي شخص هیڅ کله دقیق انداز نه ورته وایي چې دا ټوله مشکل د اوبو څخه دی ولې هغه باید معلوم شي چې مشکل څه دی تشخیص وسی بیا باید هغه شی ورته توصیه شي.
مننه. او د انګورو تاکونه چې د افغانستان په جنوب غرب کې قندار هلمند او د سیمو کې ځانګړي نوم لري او ډیر مشهور دي او کیفیت لري څومره وګواړي څومره پاملرنه غواړي غواړو بسګران او باغداران په پیپوسی
د اوبو یو اساسه طریقه مشکر ودګر ته شیو تر ټولو اساسي وبچي دی هغه د سهار د لمانځه خبرته بیا تر د غلس بجو پر دی کولای شي چې خپل تاکانو ته یا باغونو ته وبور کړي او دوه هم د ورځې په جریان کې کله چې د ګرمۍ تیریږي د دې بجې څنګه یې بیا تر مزګر پر دی کول چې په دا وخت کې خپل بوټو باور چې دا دوه اساسي وختونه دي چې باید دوی ته متوجه شي ولې بدبختانه زیاتره کروندګر کوشش کوي چې د سهار د لس بجو څخه وبور شروع کړي بیا د ګرمې تر دوه بجو درو بجو پرې چې دا ظاهري وخت دی او په دا وخت کې زیاتره وخت امراض او آفات ډېر شدید حمله کوي او زیاتره توګه امراض ډېر شدید حمله کوي او بل دا د لمر ګرمایشت یا کله چې هغه تودوخه رامنځته کیږي هغه د پرداوبو مستقیمه لګیږي او اوبه ډېرې ګرموي چې دا خپله د بوټو په تخریب کې مثبت رول لري نو کوشش باید وته چې اوبه په هغه طریقه ورکول شي چې هغه مسلکي وي لکه د سهار وختي او د ماپښین طریقه او بل دا غته څنګه د اوبو اندازه باید دې معلومه وي لکه مخکې چې ما وویل چې دوی باید خپل کښت اندازه د اوبو معلومه کړي چې په درېمه ورځ په پنځمه ورځ یا په لسمه ورځ اوبه غواړي او د اوبو د ورکولو د موسمونو مطابق ځینې لارښوونې دې ته کومه کچېره په پسرلي کې د پسرلي په اولنۍ درې میاشتې کې د دې کښت په لس ورځو کې اوبه غواړي بیا باید کله چې هلته دوبی را نوې کېږي په دا وخت کې باید دې درې ورځې د اوبو تقسیم اوقات را نږدې کړي د دوه څخه تر درو ورځو پورې په اوو ورځو کې کچېره شدید تلر رامنځته کېږي لکه د الو تلو کوچنۍ فلش ورته وایي په دا وختونو کې بیا دې کولای شي دا را د اوبو تقسیم اوقات هتاه پنځمې ورځې تر اولی یعنی سم نیمای هغه وخت ور نیمای کې نو تقسیم اوقات ور نیمای کې بیا اوبه کښت تور کې په دا صورت کې د دې څخه هیڅ کله نه پاسلات کې کمښت راځي نه میوې ته تخریب پېښیږي او نه هم د دې تاکان کمزوري کېږي نو کوشش باید وسی چې په تدریجي ډول د خپل باغ او کښت کتاره نه وکړي او د اوبو طریقو سره منظمه کړي نو په هغه صورت کې د دې حاصلات په ډیر منظم او ښه حاصلات په وی او خاصتا دغه د غوري نیولو څخه وروسته په دغه وختو کې د دې په تیزابي حالت کې د میوې بیا چې کله د شکرې حالت ته بدلیږي یا خوشوالي ته ځي په دغه وختونو کې زیات او بوت اړتیا لري هلته پاړي هم ډېر تخیر کوي او شدید لمر او تودوخه موجوده وي نو دوی باید کوشش وکړي چې اوبه منظم یا پر وخت ورکړي او هغه اندازه چې اوبه ته اړتیا وي هغه باید ورکول شي.
ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو د یوناما په ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زراعتي حاصلاتو د کموالي عمده علتونه یوې وچکالی ده بل دا چې تخریب ده د زراعتي ځمکو دغه دوه عوامل سره ورته دي که څنګه وچکالی خو عام ده اوس په نړۍ کې د بارانونو وخت تغیر کړی دا او د واورو د ورېدو وخت تغیر کړی دی. د زراعتي ځمکه تخریب حق لکه وضاحت ورکړي استاد، یعنی څه معنا؟ زراعتي ځمکه کمیږي، بیدیا پیره زی جای نیسی، خاورې دوړي راځي په زراعتي ځمکو باندې پریوزي، په مرور د زمان هغه د زراعتي ځمکې هغه لایر یا هغه طبقه چې د هغه لاندې کیږي که په دې هکله ووایي استاد.
دغه د وچکالی سیستم چې دی دا په افغانستان کې ډېر چټک روان دی. حتی موږ کله کله ځینې کروندګرو او هغه د ولسوالۍ مشرانو ته به مو ویل چې تاسو کوشش وکړئ چې د اوبو د زیاتو برمو وهلو څخه ډډه وکړئ، دغه پر ځای تاسو ډرپ سیستم ته توجه وکړئ چې هغه په ټوله نړۍ کاریږي او هغه تاسو کولی شئ په درې انچو اوبو یا په دوه انچو اوبو باندې شل جریبه ځمکه خړوبه کوي. ولې دی؟ د هر پنځو جریبه دپاره یوه څلور انچه برمه والي چې هغه زیاتې اوبه مصرفوي، د اوبو اصراف یې زیات دی چې دا خپله دغه وچکالۍ ته لمن وهي او زیاتره د اوبو کمښت رامنځته کوي. او د مځکې تخریب په مسلکي توګه د دې مطلب دا دی چې کروندګر مو هیڅ د مځکو د استعمال سره نه پوهېږي. اوس مثلا که یو چا ته نوې مځکه په لاس ورکړي چې دا ته د پنځو کال دپاره وکړه، دوی د هغه شمه ورکاږي، یعنی مسلسل کښتونه پر کوي. ولې؟ دوی ته د مځکې د غذایي موادو هغه اندازې او طریقې نه معلومېږي چې دا مځکه په کال کې څونه غذایي مواد ته اړتیا لري او کم کم غذایي مواد باید زه ورکړم. د دې عضوي مواد کمه دي، کمپوسټ باید څونه ورکول شي، ریګي مواد دې ته ریګي خاوره باید څونه ورکول شي، یا دا کومه خاوره د پټه طریقه باید استعمال شي او کوم کښتونه باید پکښه وشي. ولې دې مسلسل داسې ځکه موجود دي چې خلک مسلسل مثلا درې کال څلور کال غنم پر کوي او غنم هغه بوټي دي چې شپاړس عناصر د ځکه په یو پلا مصرفوي، او کله چې دا شپاړس عناصر مصرف کړي په هغه کې بیا نور کښتونه شاسلات نور کوي ځکه د ځکه شمه ختلې وي. بیا دلته یو بل غټه بدبختي دا ده چې کله غنم وکړل چې دا غټ کورس دستي ریحان یا جوار هم کرل کیږي یا پمبو ور سره کرل کیږي چې دا خپل زیات مصرف لري او د ځکه ته هیڅ د استراحت مرحله نور کول کیږي. موږ د دې لپاره د کراپ روټیشن ترتیب لرو یا کرنی سناو. مثلا که څه کال ته غنم کرے پر کال باید پر دې غنم و نه کرل شي، پر دې باید پیاز یا بل شی وکړل شي. قبل کال پیاز پرو کرل چې باید دوام کال بیا پیاز ونه کرل چې بل شی باید لوبیا یو بل څه وکرل شي. یعنی هغه د بوټو خواص په کتو سره باید بوټي تغیر شي، بیا د دې د عناصرو په مصرف کې کمښت راځي او د ځمکه نه تخریبیږي. او دلته کچيري څوک وغواړي چې بیرته ځمکه هغه اولنی حالت راولي یا بیرته د تخریب راوګرځي، نو د دې خزيات مصارف غواړي او هغه د کروندګر په وسه نه پر نو دی. بیا یو داسې استلال لري چې د ځمکه نور خراب ده، کښت نه کوي، تورې پریږدي چې بیا پر هغه په کلونه کلونه کښتونه څوک نه کوي. یو مسلکی کبر پیښ هغه بیرته آبادوي سمي مصارف کوي بیا کښتونه پر شروع کوي. لیکن غیر مسلکی کسانو څخه د ځمکې خرابې سي تخریب سي، د ځمکې زراعت نه خراب سي او دغه ترڅنګ د ځمکې هغه حتی د کلبې طریقې له دې ته سمې نه معلومېږي، نو په دغه صورت کې د ځمکې مطلق شمور وکاږي او د ځمکې خرابه کې نو د اصلاحات ور نه وي. او که څوک اصلاحات هم یو شی پر کړي، اصلاحات په ډېر کم وي. مثلا مخکې لس پرواره یا پنځه تنه یا لس تنه اصل ورکوي، داغه پنځه چنده کم اصل به په راتلونکي کې د تور کوي چې دا ډېر منفي اثر لري په دې باندې.
ډیره ډیره مننه استاد. ما اوریدلی وو چې کچېری په ځمکه باندې شپشت یا رشقه او شفتله وکرل سي، هغه عناصر چې په مخکینی کښت کې ترې اخیستل سي وو هغه ترمیم کوي، هغه جبران کوي، دا خبره درسته ده؟
هغه د نایتروجن مطابق چې د سپین سره موږ ورته وایو د شپشت په خپل رشتو کې یو قسم غوټۍ لري، دا چې غوټي ډول جوړښتون لري چې په هغه کې د نایتروجن په زیات اندازه ذخیره کوي او دا هم ځکه جذبوي چې دا غږ هم ځکه ډېره مثبته نتیجه اخلي. ولې ټول عناصر د ځکه نه صرف را کولای او بل د شپشتي یو خواص دا دي چې شپشتي څوکل نه دي، یعنی کچېره دی د غنم وروسته د شپشتي وکړي دی مجبور دی دوه درې کاله به د شپشته پر روزه کې پرېږدي، بیا هم ځکه کمه پاتېږي. ولې دا څه نه دي کولای چې د یو کال لپاره شپږ شوکرې ځکه شپږ تخم هم ګران دی او دا غا کښت هم ګران دی، بیا چې دای ضرورت ورته ونه لري په هغه صورت کې کله چې ټوله شپه نه کړلای یا شوتل نه کړلای هغه څوک یې کړلای شي چې هغه حیوانانو سره ولري مالداري ولري هغه کولای شي چې د شپې شبکت سم استفاده وکړي ولې اصول یې دا دي چې دوه کاله تر درې کاله باید ځکه پریښول شي چې هغه پمځکه کې د غذایی موادو یو قسم ذخیره پاتېږي او د استراحت مرحله ورته ویل کېږي چې مثلا دوی د نورو هغه زیات مصرفو بوټو څخه راګرځي یوازې شپې چې پکښې کوي نو په دغه صورت کې یو څه ګټمن تمامېږي ولې د یوه کال لپاره فایده نه کوي.
ډیره ډیره مننه استاد. بل پوښتنه دا ده چې چیرې د شاتو د مچیو نه کار واخیستل سي د زراعتي ځمکو تر څنګ فارمونو ته اجازه ورکړل سي فکر نه کوي چې دا به مؤثر وي او حاصلات به زیات کړای سي؟ ځکه اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې حاصلات رپورت ورکړل شوی په داسې حال کې 50% کم سوي دي چې نفوس زیاتیږي، یعنی نفوس مخ په زیاتېدو دی او ویره دی قحطی ده. نو څه فکر کوي چې کومچي فارمونه د زمبورداري د زراعتي ځمکو تر څنګ زموږ بزګران په دې پوه کړی سي دا ګټور دي، نو څومره به مؤثر وي استاد؟
د شاتو په برخه کې زه خپل اساسي کار کوم، د شاتو تجارت هم یم، نو ماته معلومیږي د شاتو مچۍ چې دا یوازې د ګردابشانۍ لپاره یا د پولینیشن لپاره مهمه دي، ولې د حاصلات په زیاتوالي کې نور دوی مثبت رول نه لري. هغه په هغه صورت کې دوی رول لري چې کله یو باغ یا دغه کښت باغ یا هم ځینې درختي چې هغه ګلان زیات کوي، ولې ګردابشانۍ په خپل صورت نه نیسي؟ نو په هغه صورت کې مچۍ د دوی لپاره ګټورې، ولې د عمومي کښتو لپاره مچۍ مهم نه دي او نه مچۍ دونه ګټه ورته رسولی شي؟ دوی خو ځکه حاصل خیزه کولی نه شي، نه د ځمکې عناصر اضافه کولی شي، نه د ځمکې وچکالي ورکمولی شي او نه هم د دې امراض او آفات ورکنټرولولی شي. مچۍ یوازې د ګل په ګردابشانۍ کې مثبت رول لري چې هغه هر څوک کولی شي په خپل باغ کې باید یو 15 صندوقه او 10 صندوقه مچۍ ولري. خو ولې بدبختانه په افغانستان کې خاصتا په جنوبي غرب زون کې څوک د مچۍ پالنه او روزنه هم په دې خاطر نه شي کولی چې دلته د وفاشي زیاتې کېږي، د افاتو د وفاشي بیخي زیاتې کېږي. دلته داسې دواوي کاریږي چې هغه مثلا په ځینې باغونو کې هلته هفته په هفته حشره پوش یا انسیکټسایډ کاریږي چې دا خپله مچۍ په اسانۍ سره وژني او هغه فارمداران چې دلته مچۍ ورته راوړي هغه زیانمن کېږي. نو ښه خبره دا ده چې دلته د بیولوژیکي کنټرول څخه کار واخیستل شي، څو کیمیکل زیات کار نه کوي، په هغه صورت کې مچۍ مثبت رول لري او هغه هم په ګردابشانۍ کې د ځمکې په حاصلاتو په حاصل خیزۍ کې نور کار نشي کولی.
ډیر مننه استاد. تخنیکی همکار مې راته وایي چې یو ګران اوریدونکي په خط کې دی، کساسو اجازه وي استاد روابي خلو نغړو ډیر منتظر پاتې سي، اوس هم منتظر پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو په خدمت کې دی. ژوند رنگونه خبرونه له ازادي رادیو. مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خدمت کې دی. مهرباني وکړئ. فکر کوم تخنیکی ستونزې لرو، غږ مو نه اوریدل کیږي، بیا به راوخلو. مخکې زمونږ ګرانو اوریدونکو مخاطبانو موږ ته پوښتنې پرېښېدي استاد، د دوی پوښتنې به واورو او تبصرې هم.
السلام علیکم، وپادار یم د کندهار ولایت تختپل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې لشي پیرزوینې، په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدي صاحب ته شراغلاس بایم. خبرونه کې د احمد صاحب سره یو پښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي، د چې زموږ په علاقه چې کوم اوبه دي څهان دي، د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخې دي، نو څنګه کولای شو چې په دا تروو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا دغه ترو ترخو اوبو سره کم تخمونه جوړ دي چې باید وکرل سي؟ د مثال په توګه پوندانه ده باید وکرل سي، وکرل سي نو داسې که ځینې زراعتي تخمونه راته وښيي چې دغه تخمونه باید په دغه ترو او ترخو اوبو وکړل سي ډیر به خوشاله سو.
احمدی صاحب زموږ ګران بل ګران اوریدونکو رخصو په ټلیفون باندې دوی به هم راوخلو بیا به دوړو ته تاسو توصیه ولري. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مهرباني مایکروفون خدمات کې دی. مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او دی خبرونه معلومات وړاندې کوم د دې.
وعلیکم السلام. ځان راو پیژنې ځان معرفي کوي.
زه حق شهاب خبرې کوم ننګرهار ولایت کوټ ولسوالینه مې اړیکه نیولې ده تاسو سره. مایکروفون
غږ مو قطو وصل شو. بیرمنی کوي خپل پښتنه وکي.
زمونږ د
ګران اوریدونکو غږ نت زنګ
پرونی د ملمنه دا پښتنه چې موږ څنګه کولای شو په وس وخت کې د زمکه کلان دی
د زمکه کلان دی
هغه لري ځان سره
و غږ مولرم.
او bale زما پښتنه په دې ډول د ګران استاد محترم نه چې موږ څنګه کولای شو د زمکه کلان دی او به مدیریت کو په وس وخت کې.
مننه مننه پښتنه مو واخیستله. استاد احمدی یو رور له قندهار تماس نیولې او د بل رور له نګرهار لومړی رور
په دې ډول ورکو.
مهرباني مهرباني.
هغه رور چې د قندهار د فکر کوم راځه سوالې تماس نیولې او هغه رور ته زړه جواب ورکوم چې پترو وو کې عموما کښونه نه کېږي. هر څوک چې په خپل مزه کې تروی وبل لري هغه باندې لومړی دای کښنه کوي د وب په اصلاح کې باید مهم اقدامات وکړي. تر ټولو اساسي او اسانه طریقه د تروی وب د اصلاح لپاره دا ده چې دا وب به د برمیز خدي را باسي یو خچین आवाज بدی ورته جوړوي یا خاورین आवाज. کله چې په هغه आवाज کې حتی د دې د فلټر طریقې هم څه شغل کړي یا د دې داسې مواد ورته چول کېږي چې دا د مالګي اغه په دې چې دا باید لاندې رسوب وکړي سربېره نه او بچ یې هغه د مری انرژي پر ستپتیږي او سره جمع کیږي بیا دا غو بده کول چې پر کښتې استعمال کړي ولې نو ستکم د برمیز خره تر وو ګور ایستل او په کښتې استفاده کول هغه چې هر څونه مقاوم بوټي وي وده نه سر سره کولای او حاصلات دې نه سر کولای ولې یوازې د بوټو ژوند پات کېدل مهم نه دي. دا حاصلات اخیستل مهم دي او بل د کښتونارون د کښتونو تخمونه چې دی هغه ډیر نازک دي پتر وو بو چې مطلق ودل نه کولای. یو ځینې بوټي اوس لکه انار دې تر نه پیچ پر یعنی تر نه پیچ پر چې تر وی وبي هغه بو چې انار گزاره کولای چې ولې شاسلات نه سر کولای. زیتون دې گزاره کولای سي کله کله شفتل وو شپشته گزاره کولای سي لیکن هر څه بیا گزاره نه سي پکښ کولای. ودې باید کوشش وکړي چې د وګړو لپاره خچنه او ځنه جوړ کړي او کچېرې مزکی تروی او به خوږی بیاغه داغه لپاره دی کول چې د مزکی لیچینګ یا پرولل تر سره کړي. لیچینګ یا پرولل دا معنا لري چې په مزکه کې غوبه دی دندې دروي بیا شاوخوا د مزکی جر ورته کاږي. دا جر به یو نیم متر یا 2 متر جوړي د لښتې په شکل شاوخوا ورته چل کیږي بیا شاوخوا پر د مزکه پندل لاګرځول کیږي او په ورته ورکیږي. کله چې هغه په پمځه کې جذبيږي لاندې د سوري په طریقه سره خپل سوري کوي د غجرونو ته وب وځي او هغه به د دې جمدي کریستل سچ په دې کې د دې کې لچنګ را مې سکیږي. حتی غذایی مواد هم ځنی پر کېږي ورسته بیا دې کولای شي چې هغه کې حیواني سره یا کمپوست اضافه کړي او د رد خد کښتونو کار واخلي. دا د کندهار د ورور جواب او د جلال آباد ورور ته به وایو چې د زمکه لاندې د اوبو ذخیره باید څنګه ترسره کړو. نو په اوس سيزنو کې یا په اوس وختونو کې موږ تاسو نه څه کولای چې د اوبو نورې ذخیره کو ځکه بارانونه نسته او رښتونه نسته نو به موږ د کمې خوا ذخیره کوو. په اوس وختونو کې ټول کسان یا کروندګر یا بزګر چې دي هغه کوشش کوي چې د زمکه لاندې اوبو لار او باسي او مصرف کړي. د زمکه لاندې د اوبو ذخیره کول په ژمي کې او د اورښتونو په موسمونو کې تر سره کیږي. په دې کې چکټېمونه شامل دي باید په ولسوالۍ کې چکټېمونه ورته جوړ شي. په شار کې هغه زړې برمې یا تان چې په کورونو کې موجود دي د اوبو سر ته باید جالۍ ورکړل شي. جالۍ سیستم د سترای کمی او بچي دي دا باید ټول هغه زاړه څا یا برمې ته چې وچه سوې ده هغه ته باید ورلسي چې هلته اوبه مځکې ته ځي مځکې شکم ته دا که په د هر ولایت په هر کور کې داسې یو برمه یا څا موجود وي چې د باران اوبه ورته ورلویږي او هلته ذخیره کېږي. د مځکې په ریچارج یا بیا د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. او بل تر ټولو اسان طریقه دا ده که دولت او عام خلک په ګډه سره د خپل کلیو یا ولسوالۍ شاوخوا ژور تعان وکیندي او غوته یو خاص سرپوښونه چې د جالیدار سرپوښونه یې هغه ورته ورکول شي او بیا دغه د باران اوبه ورته راځي هلته ذخیره کېږي. دا هم د مځکې په ریچارج یا په د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. ولې متاسفانه زموږ په ولسوالۍ کې اوس هم هر ورځ خبر نشریږي چې برمې ته کوچنۍ لوېدلې دي، ښځه لوېدلې ده، نارینه لوېدلې دي چې هغه خپل دغه غټه ستونزه رامنځته کوي. نو زه نه پوهېږم چې دغه عمل به کله ترته رسي، دغه د برمو سرونه به کله پټ شي او دغسې چکټیمونه سان یا غټې کنډې به څه وخت وکیندل شي چې په هغه کې اوبه ذخیره شي. که چیرې موږ تاسو د اوبو په سپما کې مثبت رول ونه لرو، د زیات اوبو د استعمال پر ځای کمې اوبه استعمال نه کړو، هېڅکله موږ نشو کولی چې اوبه ذخیره کړو. ان په کورونو کې زیاتره خلک زیاتې اوبه مصرفوي. د یوه اوداسه لپاره مثلا تقریبا 40 لیټر اوبه مصرفېږي، د غاښ پرېولو دپاره 15 لیټر 10 لیټر اوبه مصرفېږي، د ځان پرېولو دپاره 40 لیټر 30 لیټر اوبه مصرفېږي. نو د اوبو سپما چې دغه په انسانانو پورې اړه لري، هر انسان باید کوشش وکړي چې خپل اوبه وسپموي او نور ته هم توصیه وکړي. او په کښتونو باغونو کې تر ټولو اساسي طریقه چې ده هغه په اوسني وخت کې هم کښتونه په ډرپ سیستم کېږي، هم باغونه په ډرپ سیستم جوړیږي چې هغه په ډېرو کم اوبو سره روزل کېږي. د دې پر ځای چې موږ زیاتې برمې ووهو، باید په یوه برمه باندې 40 جریبه 15 جریبه 25 جریبه مځکه د ډرپ سیستم د لارې ورزو. او په جلال آباد کې د ډرپ سیستم ډېر مخ پر وده روان دی او هلته زموږ یو بل همکار انجینر صاحب عزیز سیدی هلته بېخي زیات فعالیت کوي د ډرپ سیستم اړوند او خلکو ته زیاته توصیه کوي او عملا کار هم پکښې کوي چې ډېره مثبته نتیجه یې ورکړې ده او کروندګر ډېر تشویق شوي دي په دې برخه کې.
ډېره مننه استاد له جامع معلوماتو څخه. مو خدای وکړي چې موږ د وګرانو اوریدونکو د خپل پوښتنو ځواب اوریدلی وي. استاد که اجازه وي یو پیغام نشرو، یو اعلان راګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
استاد څوک سو نور مخاطبانو او اوریدونکو هم پیغامونه را لګلی دي او ری ګورو ته څه پوښتنه لري.
سلامونه، زه عزت الله پټانم د روزګان ولایت څخه. د زراعت کرنیز حاصلات نسبتا د بخوا په پرتله 50% راکښته شوی دي، ځکه چې لوی لامل یې اوبه دي او وچکالي ده. او دا واضح خبره ده چې کښت په اوبو سره وده کوي. دوهم علت یې د کوډ یا هم د انبارو د قیمت لوړوالی دي، چې د پخوا په پرتله د انبارو قیمت 3 چنده سوی دی. نو د بزګرانو د وس توانایي د همدې کور د رانیولو نه لري. درېم علت یې بیکیفیته دواوې دي. شرکتونه یې خپل سوداګري پر کوي او بیکیفیته شی بازار ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو او ټولو درنو محترمینو ته سلام وي. زه نعمت الله د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ خصتاس سره په اړیکه کې یم. زموږ په زراعتي کښتو کې سږ کال کې ډېر کمښت راغلی دی، یعنی په 100% کې 50% کم شوی دی. یعنی په خوا چې به یوې باوړۍ 25 خرواره غنم کوله، هغه سږ کال په 12 نیم خرواره باندې درېدلې دي. نو بله ارزو مې دغه ده، اوس که څوک موږ سره مثال خبره د مرسته کېږي، نو زما دغه پیغام باید تر هغو پورې ورسېږي چې ستړی خوار او غریب په دا دښتو کې ډېر څه بې حده بې اندازې ډېر دي. کمې مرستې چې راووځي هغه اوس هم په اوس وخت کې تر خوار او تر غریبه پورې نه ورسېږي.
احمدی صاحب عزت الله پټان له اروزګان تماس نیولې او پیغام پریخیو او نعمت الله له هلمند دواړو اتفاق نظر درلودې چې سه کال د دوی حاصلات کم شوې دي. تاسو څه سپارښتنه ورته کوئ مهرباني وکړئ استاد؟
د اطلاع پچات ورته چې د روزګان خېته مسنی ولی او د هم دایدا کوله چې پښتنه کې د حاصلات کم شوی دي او د دریو مدارې یاد کړل یو د وبو کم دي بل د کوټ ګرانښت یا کیمیاوي سره ګرانښت بل د کیفیت د واري دي د درې سره خبرې پر ځای دي د وبو کم شو په صورت یو ممکن په ټول افغانستان کې موجود دي او مخکې مو ویل چې کروندګر باید د دې په استعمال کې ډېر احتیاط وکړي او کوشش وکړي چې خپل کښتونه په ډېر سیستم واړوي او دوهم د کوټ ګرانښت خپل په کروندګر پر اړه لري. اوس ما درته ویل چې په افغانستان کې یوازې تور او سپینه سره زیاته کاریږي او پر دې باندې دنیا تجاران د خزياتي پیسې ګټي ان په ډېر ټیټ قیمت د کودونه راوړي او اکثریت کودونه بې کیفیت هم وي او هغه کودونه چې باید مخکې راوړل کېدل هغه اوس نه راوړل کېږي. نو دې چې په کوم نیت او عقیده سره کودونه کښتونه ته وړي هغه هغه کار نه ورته کوي او بل دې د مسلکي کسان سره هیڅ مشوره نه کوي او نه د مسلکي کس په ہدایت سره ځینې کیمیاوي سره چې هغه ډیر مفید وي او سره سره لکه انپیکا کودونه چې په مختلفو پیسو سره موجود دي مایکرو ایلیمنټس چې مایکرو موجود توای او ځینې نور مختلف امینو اسیدونه دي د قوت توای مختلف تولو سره چې هغه مختدار کمپنی دغه تولید نن بیا پر کوي چې په هغه کې زیات لګښت او کم لګښت عناصر موجود دي چې مخکې مثلا پر یو کښت باندې پر یو جریب 2000 باندې مصرف راتلی اوس کولای شي چې د مسلکي سړي سره مشوره وکړي په یو جریب 3500 باندې مصرف راځي چې هغه د دې پر اساسات هم ډیر مثبت رول لري او کښتونه یې شاسلات ورکولای شي. او بل د کیفیت دوا او استعمال تر ټولو غټ عمده من چې دی هغه د بزګرانو د سواد نه لرلږي د کیفیت دوا عموما ما تل پر دې خبره کړې چې په افغانستان کې د کیفیت دوا د بزګرو د سواد نه درلودلو په خاطر ورکول کیږي او دلته پروژې زیات او په دې کې ګټه هم د دکاندارانو زیاته ده ځکه کروندګر په تاریخ نه پیژي د دوا په کمپنی نه پیژي په کیفیت دوا نه پیژي په پیسې نه پیژي چې څونه پیسې ده او کوم مواد پکې کې دي هڅه دي ته په مختلفو نومانو سره دغه دوا ورکول کیږي چې اوس به ښه جالب نومانی او پیښې دي د ټانګ په نام سره د راکټ په نام سره د مختلفو نومانو څخه دې استفاده کوي چې کروندګرم دغه نوم واوري کوشش کوي چې هغه شی کار وکړي دا وایي وای دا ډیر قوت لري دا شی ولې موږ چې پیسې دی وګور هغه ډیر ټیټه پیسې دی ان د سایپرمیترن په نام سره یو حشره کوش راځي چې هغه عموما د چنجي د وجلو د طاره شکار کوي د کمپنی اصلي جنس چې راځي هغه په 30 پیسې کې راځي ولې ځینې تجارانو په 15 پیسې کې جوړ کړی دي کروندګر ته ورکوي ورشه کې به چې مر کوي کروندګر دا په پیسې نه پیږي استعمال کې نه تجارت نه کې دا غوښته نور مختلف دواوې دي چې زه د ټول دواو نمان ځکه نسم یادولې چې بیا به تجارت مستقیم دا وایي چې دا د مشتخار وولو خدای دې راغته بدبختی ده چې تجارت دې ته توجه نه کوي د خپل پیسو ګټ په حساب کوي او بسګرم به چاره ورته تربلې خوړیږي او اندې خپل سیواتوم توجه نه کوي. زه تل ورته وایم چې تاسو کې دواد ولری پراتنین کې د خپل کشران مکتب ته ولېږي یو ځای ولېږي چې په څه پوسی او ستاسو لپاره غوښ لاس دی نو دا ستونزې موجود دي او نعمت الله ورور د هلمند څخه چې ول د اصلات کمښت دی بالکل د اقلیم بدلون د وګو کمښت او د نورو ستونزو چې هغه مثلا پر وخت د کوډ نه استعمال دی یا سمه طریقه باندې نه استعمال دی نو هغه مختلف ستونزې رامنځته کوي او هغه د مرسته موضوع چې دا ویل
اګه کېدلې چې په دې ساحه کې دا ستونزې موجوده. مننه ډېر ډېر استاد. څلور نور ګران اوریدونکو هم دي موږ ته پیغامونه پریخي دي غواړو په نوبت دوه دوه واور استاد او تاسو خپل لارښوونه ورته ولري.
السلام علیکم زه حج محمد قاسم د فرا ولایت تبلا بلوک ته ولس ولې تاسو سره مخاطب یم دا کوم د بچي ملګرو ملاتو وړاندې کړی دا چې سږ کال حاصلات نیم په نیمه کم شوی دي دا موږ په 100% کې تاییدو او تر نیم لا هم ډیر کم شوی دي
سږ کال بیخي ډیر حاصلات کم سوي دي. دا دغه ګل او په وخت کې چې کوم غنم دانه ورولېدل هغه یې وایسته په دغه چیم کې یو وار یخ سو بیا ګرمي سو، نو چې دغه وجه څخه نه حاصلات کم سو او په دې پسرلي کې په بارانونو ډیر کېدل، سږ کال بارانونه هم ونه سو، نو چې دغه بارانو د وجه څخه نه وو او کله دغه ګرمي او د یخ د وجه څخه نه وو، نو اقتصاد د خلکو ورس په ورس سره کمزوري کیږي. نو زه هیله لرم چې د زراعت مسؤلین و دې دغه تدیر متوجه شي او زموږ کم تجاران وړونه چې دي چې د ایران څخه یا د چین څخه نه کومې دواګانې راوړي هغه ډېر بې کیفیته دي، پر دې غنمو باندې چې موږ یې پاشو هغه و دې غنمو ته تاوان رسوي خو وښو ته تاوان نه رسوي.
نوم یې زله عزیز دی، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غواړم د کرهنې په اړه باندې ستاسو سره یو نظریه شریک کړم. د افغانستان ځمکې د کرکیل لپاره یو غوره جوګه دی او ډېرې مناسبې او په زړه پورې اوبه لري چې دا د کرکیل لپاره مناسبې دي او ډېرې ښه دي. متاسفانه په تعصبانه شکل باندې باید وویل سي چې په افغانستان کې زیات خلک د کرهنې په اصولو او د هغو په چارو باندې نه پوهیږي او په سمه توګه خپله کرهنه سرته نسي رسولی، چون دوی د لارو چارو سره نه دي بلد او مربوطه کومې دواوې چې دي د کوم مرض دپاره چې دي دوی یې په بل نامه باندې استعمال کړي چې دا هم د کښت خرابوالی او یا هم له منځه تللو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر دا ده چې زموږ خلک د کرهنې سره بلد سي او دوی به یوه ښه کرکیله ولري. او بل په نورو نړۍ کې اوس نورې لارې په لار باندې اچول کېږي، د مثال په ډول باندې د کرکیلې د اوبو لګولو دپاره یا هم د ځمکې د خړوبولو دپاره مختلف طریقې دي چې په هغه سره ډېرې کمې اوبه مصرفېږي. متاسفانه چې موږ د اوبو سره هم نه یو بلد او په هغه پخوانۍ چارو باندې په هغه پخوانی رقم باندې هغه اوبه استعمالو چې دا هم د اوبو د زیات استعمال سبب ګرځي.
استاد له فرانه له بالا بلوک ولسوالۍ نه محمد قاسم تماس نیولی وو او د غراز عزیز الله عزیزي د قندهار له میوند ده. د دوی د تبصرو په حق له کتا سو ورته سویل غواړي مهرباني.
مننه اجي محمد قاسم د پراخ چې بالا بلوک ولسوالۍ څخه تماس نیولی وو د کښت د اصلات د کمښت خبرې کولی او دا یادونه ما مخکې مو کړله چې سږ کال اقلیمي بدلون ډېر من څه دی او آن د پسرلي په جریان کې چې کله د غنم د وږي موسم هوا ډېره چټکه ګرمه سوله چې هغه غنم یې دې ته مجبور کړله چې خپل وږي راوباسي او دانه پخه کړي. کله چې غنم وږي وایستل د دانې پخوالي ته رسیدل په دا وخت کې بیرته هوا یخه سوله یا سړه سول د دوه اوټو لپاره بیا ورسته بیرته حرارت درجه بدلون مومي چې پاره کې غنم زیات ځان منسوله دي ته موږ په زراعت کې د بوت خطا استل وایو. حتی دا په نور ملکو کې په مسلوي توګه د هوا بدلون شان په کښتونو کې رامنځته کوي تر څو حاصلات د بوت خطا بسي او خپل حاصلات ترلاسه کړي. ولی په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبي آفت خاطر داسې مشکل پیښو چې هغه د حاصلات پر کمښت ډیر مثبت لري او د ګرمۍ او یخ حساب په دغه کې ورته ذکر شو چې دیول ګرمۍ او یخ په خپل وخت نه دی راغلي بلکې به وخت را رجل خپل اقلیمي بدلون دی او د بیکیفیت دوا واړون چې د غورور ویل دا بالکل حقیقت دی. بیکیفیت دوا یو رسربلې زیاتېږم ولې بیا هم کنټرول کیږي خو ځنې کسانې په کچار راوړي او هاته کوشش کوي چې دا څه راوړي داغه چې د دې ګټه زیاتې او کروندګر ته پایده نه کوي چې بیا زیاتره وخت هغه دواوی چې بې کیفیت راوړل کیږي د وغو مواد په سدي او دا شادم خراب شوی اندازې کمی او زیاتې شوی چې هغه کې زیاتره وخت حاصلات ته زیان رسیږي او د حاصلات پر کمښت مثبت رول لري او زیاتره وخت کروندګر ته دغه یو تربیه کوي چې تاسو کوشش وکړئ کله چې تاسو دا واښه وژن کې یا د ورښمون کې دواوی په دبو کې کاروي داغه خورسته دغه د بی خپل پاک پرولی بیا ورسل مخیز چې وچه سي ورسته داغه خ بیا د قوت توا یا د افات یا د مرز دوا کاروي داسې مکه تاسو په کومه دبه کې د وشو دوا کار کړي بیا ورسته هغه کې د قوت یا د افات دوا کار کوي هغه تاسو کله پر کښت پرې کوي نو په هغه صورت کې تاسو کښتنوم زیانمن کوي او اصلات مدر کموي او ازلا تماس نیول فکر کوم د زراعت یا محصل یا فارغ وو
د کندهار د کندهار د میوند څخه تماس نیول مهرباني بله
د میوند څخه د میوند څخه د خدمت لکې وی او د کوشش کوي چې خپل پیغام کروندګر ته پریږدي او د کروندګرو بلدیت د ټکنالوژي او د بخور سیستم سره چې هغه په نور نړۍ کاریږي یوازې ډریپ سیستم
فکر کوم استاد سره مو تماس پریسو تلیفوني تماس قاته سو بیا هم کوشش کوو چې ورسره وصل شو د ما هم ټکنیکی همکار به دوه نور اوریدونکو هم موږ ته پیغامونه را لګلې دي اوري چې استاد را سره وصل شي ځواب ورته وای
السلام علیکم اوپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې لشي پیرزوینې په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدي صاحب ته شراغلاس وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي د چې زموږ په علاقه چې کوم وبدیا چاهان د هغه وب تروی دي یا زین د ترخی دي نو څنګه کولای شو چې په دا ترو یا ترخو وب ش اصلات لاس تراول مثلا کم شتونه وکړو کم بوټو وکړو مثلا دغه ترو ترخو وب سره
پلمون په دهله ټول ورغه جوړ وي تر په تم خیرت وي ڈاکٹر احسان احمد مزار شریف چبلک پولیس والے نہ سکل مخٹی ہوئے اندوانی کرل والے سکل ہوتے کل نسبتا خاور ضعیف وال عمل حاصل کم ہو اور دغه پسند کو اس پر سر دہقان پر بالکل مارکیٹ نشتا اب الرز میں اندوانی موٹر بار کے وہ اندوانا میں پر سلور افغانے ہو سکتا کڑی ہوا نو خبر دغه کنا چې مارکیټ نشته او حاصلات هم کم دي هغه بچان کې په ټکوې کې په اندونو کې مرزونه هم زیات شوې دي نو موږ په هیڅ دغه دی چې د دهقان لپاره یو ښه مارکیټ برابر شي او هغه بچان کې د امراض کنټرول لپاره یو څه د حل لارې وکړل شي او د ځمکې خاورې غني کول لپاره د کیمیاوي سرې هغه هم ضرورت دی نو چې تاسو ټول اورو جوړ شئ مننه سلام علیکم
سلام علیکم جوړ په خیر سلام خو بانجان دی او د سینور پسلونه دی د زه خاص ولا و چی دی زیات سی دوا غیر شای مارګ له و چی دی زیات د سپرانی و چی
استاد تاسو تماس موږ سره قط سو خو خوشبختانه دوباره موږ سره وصل شوی ډاکټر صاحب احسان له بلخ نه تماس نیول یو شکایت درلودو چې خټکو او اندوانو مرض پیدا کړیو او سکل حاصلات ډیر دی خو قیمت کم د بازار نه لري او د خپل ګران اوردین کې چې ځان من معرفي کړی نو وای بانجان مکرلی دی وچیږي کپلاندو کې دوی ته جواب وای استاد احمدی
مننه سلام تاسو ته د احسان صاحب په جواب کې بو وای ما چې یو خدا شکایت د جیس کوي چې ځواني وخت کې ډیر پټیټ قیمت پر خرڅیږي چان په څلور افغانۍ دی خرڅوي دا ځای ما واورې دی او بل څه چې تاسو نه نو څنګه دې چې داس په لږه زیاته وخت پر دې کیفیت دوا وو او غیر مسلکی د دوا استعمال او پر وخت استعمال څخه عبارت دي چې زیاتره وخت مو توصیه هر کروندګر باغوان یا کښتګر ته کوو چې تاسو کوشش وکړئ د تخم کرلو څخه نیولې یا تخم کرلو تر مخه بیا تر حاصل کولو پورې په خپله منظمه طریقه سره او کوم سلسله توګه د کښتونو د پاشي ورکه هغه کده امراض یې کده افات یې مختلف د پاشي کېږي تر ټولو تر مخه د تخم د لړل د مرض په دوا باندې چې هغه د کنټرول کوي عزت بوکنازول په نامه سره یو قسم پنجساید یا پنجس وژن کیږي چې هغه عموما تخم سره معامله کیږي.
استاد
کله چې هغه ولړل
استاد یو دقیقه وخت لرو مهرباني.
و پر دوار ستر او دا مرزونه کنټرول باید د وخت تر مخه تر سره شي. نو بیا زیاتره وخت کچیره الته افات یا مرز زیاتوي دا مشکل نه هلی شي. دا رقم بنجن چې وچیږي د بنجن د بچدو اړوند هم زور توایم چې تاسو د افات او مرز دواوی چې کاروي لومړی تشخیص وکړي چې بنجن د چیز خو وچیږي د چنجز خو د مرز خو د اوبو د تنج او زیاتوالي د چیز خو وچیږي هغه باید تشخیص بیا ورسته دا بشي ورته واسي بیا د بنجن وچدو مشکل نه پیش.
ډیره ډیره مننه. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم. له ګرانو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه را لېږلي او پوښتنې مطرح کړي. د ژوند رنگونه خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو اونۍ پورې مو په مهربان خدای سپارو. بریالي هوسا او صحتمند اوسئ.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتا تا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی کرے ڈوڑے دی گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وستونا دا پترنگ پترنگ وستونا دی پستر استر گوڑان دشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑشی ولی والی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی مزدور چې سرګردانه